د مازیګر څلور بجې شو د کوم مشال رادیو د خبرونو په یو بل کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سابېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنو چارو سلاکار وایي پاکستان له افغانستان سره هر قسمه همکاري ته تیار دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ملکانانو د مرستو ضرورت دی او د چین د کویلې په یو کان کې د وژل شو شمېره 250 ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د یوې ګډې او با مقصد ستراتیژي په جوړولو ټینګار کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي سرتاج عزیز نن د هند په امرتسر کې د ایشیا سړک کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل اسلام آباد په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هر قسمه همکاري غوښتلو ته تیار دی او باید چې کابل له بې بنیاده تورونو ډډه وکړي. هلته د کانفرنس په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل پاکستان په افغانستان کې د بیا ودانې کارونو لپاره د 500 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې دي چې ترګره ضد کارول به زیاته خوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي او دغې په اړه له برداشته کار اخلي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي بیا په دغه موقع وویل چې ترهګري په افغانستان کې د وینې تویدو لوی سبب دی او باید د ترهګرو شبکو پر ضد لزړه کار وشي. د قبایلي سیمو لپاره ټاکل شوی نوی انتخاباتي کمشنر وای په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو وروسته بعد د سیمو خلکو ته ډیر اختیارات په لاس ورشي. نن عنایت الله خان وزیر مشال ریډیو ته ویل دوی به په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں کوي.
دیکھیے بہر سے بھی ہلکا بندیا بھی فاٹا نو ریلیٹڈ رول دی رولز ریگولیشن دی دا بٹول انشاءاللہ سیٹ کی جی دا چوشی ورتا دا بلدیاتی الیکشن دے سر با فاٹا خالق انوالو شی شیر با کی دای خپل اختیارات کے 2018 الیکشن روان دے اگے کے کدی چیرے صبح سر اگر ڈزل اگے کے بے 40-45 دے دای پر ایم پی ایز راشی
بلخانن لمشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل اویل د الیکشن کمشنر ټاکل د قبایلی سیمو اصلاحات لړکی لومړی ګام دی او هیله لري چې د اصلاحات به پر مخ ولاړ شي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي باید ملکانان امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي. د لړکی پرون د خبر ایجنسی له قومي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ یوه جرګه وکړه. د جرګه کې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ملکانانو ته خبرداري ورکړې چې د اجتماعي ذمہواري څخه د بچ کېدو لپاره باید د امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي. بلخوا قومي مشران وایي چې د اف سی آر دغه قانون دې ختم کړل شي ځکه چې دوی د بل په جرم کې سزا ویني. یاد دي وي چې د رستیو کې پولیټیکل انتظامی تر بمی چاودنو وسلوالو تر بریدونو وروستو د اف سی آر قانون لاندې اجتماعي ذمہواري کې د قبایلي سیمو د خلکو نیول ډیر کړی دي چې ځایي خلکو پینیوکی کړی او وایي امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی. د خیبر پختونخوا صوبایي سملې کې د تحریک انصاف ګونغړی نگینه خان وایي دوی پر خلکو د تشدد ختمولو لپاره پر اغه قانون بیا کار پیل کړ دی چې د رستیو کې د مشورې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته د لیګل رستو رد شوی وو. نوموړی پرین مشال ریډیو ته ویل چې د بل سره به د خلکو حقونه تر ډیره خوندي شي.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی هغه اسلامک آیډیالوجي کونسل چې کوم دی هغې ته تللی وم او هغې باندې سر لږ شان ته کې تحفظات نو هغې هغه بل چې کوم دی ریجیکټ کړی دی نو هغه اوس واپس چې کوم دی هغې باندې مونږ کار لګیا دی هغې باندې کېږي چې مطلب د اسلام سره د هغې سره کنټراډکشن رانه شي. څنګه پوره کوشش هم دی چې مونږ دې تنور کې دا بل پیش کړو.
د رستیو کې په پاکستان کې عورت فاونډیشن اداري مشال لیډیو ته ویلي وو چې سکل په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد تشدد خطرناکې کچې ته رسیدلې دی. بلخوا په خیبر پختونخوا ننګرهار کې د نومبر په 15 د ښځو حقونو تعلیم لپاره پیل شوې 14 ورځنی کمپین دوام لري. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان د کورنو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو په لاس د یو زده کوونکي په دار زړول ستر جرم بللې او پولیسو ته حکم کړی چې په دغه ځای کې د وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي. پرون دې وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل چې د چک ولسوالۍ په سیو کلي کې د جمعې پر ورځ د خلکو مخکې په دار زړول شوي دا ځوان فیض الرحمان نومېده چې د کابل په پولی ټیکنیکل پوهنتون کې د انجینرۍ د اخیری کال زده کوونکی و. هغه امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپل پوستا یا چیک پوسټ پرېښول، ولسمشر باراک اوباما څخه د هغه د معاف کولو غوښتنه کړې ده. وایټ هاوس پرون تایید کړه چې بوی برګډال مخکې تر دې چې منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د جنوري په 6مه واک ترلاسه کړي دا غوښتنه کړې ده. ترامپ د برګډال په اړه د کمپین پر مهال ویلي وو چې دغه سرتېری یو غدار دی او په کار ده چې سزا وویني. نوموړي د برګډال د راخوشي کولو لپاره په 2014 کال کې د افغان طالب قیدیانو په خوشي کول هم نیوکه کړې وه. د روس وفاقي استخباراتي ادارې چارواکو ویلي د شمالي کفکاس په داغستان کې یې د چاپې پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وژلی دی. د ادارې نن په بیان کې ویلي د داغستان له مرکز سره نږدې پرون پر یو شخصي کور د چاپې پر مهال رستم اصیل دروف او د هغه څلور ملګري وژل شو. اعلامیه زیاتوي چارواکو ته د چاپې پر وخت له یاد کوره وسله او زیات بارودي مواد هم په لاس ورغلي دي. اصیل دروف له 2012 کال راهیسې په داغستان کې د روس امنیتي ځواکونو ته د یوې وسلوالې ډلې فعاله غړی پیژندل شوی دی. او اخیری خبر دا چې د چین چارواکو تایید کړه چې د هیواد په شمال کې د کویلې په یو کان کې روستي لس تنه بند پاتې شوي کان کیندونکي مړه شوي او له هغوی سره په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 2.3 تنو ته ورسېده. د دغه کسانو مړینه یو ورځ وروسته له هغې تایید شوه چې د چین په شمال کې د منګولیا د چیفینګ ښار د کویلې په کان کې د ګیس چاودنه وشوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسې اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د هند په امرتسر کې نن د افغانستان د امنیت او ثبات پر موضوع خبرو لپاره د آسیا زړه نومي کانفرنس پیل شو چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د افغانستان ولسمشر او د هند وزیر اعظم ویناوي ورته وکړې. د پاکستان مرکزی حکومت د فاټا لپاره الیکشن کمشنر ټاکلې. په قومي اسمبلی کې د خیبر اجنسۍ د خلکو استازي وایي د کمشنر اصلي دنده په فاټا کې د انتخاباتو ته زمینه برابرول دي.
لوکل باډي الیکشن دی او د 2018 د صوبایي اسمبلی د سیټونو حلقې جوړول دا یو غټ پیشرفت دی.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي د صوبې مازورانې ښځې د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د سبق اخیته ډیره غټه مسله ده، د صحت ورته مسله ده، په هنر زده کې بیا اغذریې معاش نشي جوړولی.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د کتابتونونو جوړېدو او دغه کار د ارزښت په اړه وري.
پچېره موږ د دې کتابونو څخه ګټه پورته کوو، د پردیو د ارغل څخه بخلاصو، پردیو کلتور څخه بخلاصو.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اورنې موضوع ترازو د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس نن په امرتسر کې د هند په امرتسر کې پیل شو. کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خپل وینا کې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره د سیمې د هیوادونو د یوې ګډې ستراتیژۍ پر خبره ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر بیا په خپل وینا کې له هیواد سره د مرستو لپاره د نړیوالو ادارو او سیمه ییزو هیوادونو له حکومتونو د حکومتونو مننه وکړه. د هند وزیر اعظم کانفرنس ته وویل حکومت یې غواړي له سیمې څخه د ترهګرو شبکو د لمنځه وړلو لپاره له هیوادونو سره ګډ کار وکړي. تفصیل له ګلای زاورو.
نن د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس پیل شو. د کانفرنس د پرانستې پر مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا کې د هند حکومت له مرستو مننه وکړه او ویل چې له هند سره ډېرې زیاتې قوي اړیکې لري. اشرف غنی په وینا کې د هند حکومت لخوا د مرستو تفصیل هم وړاندې کړو. نوموړي د نړیوالو لخوا افغانستان سره په 2018 کال کې د ژمنې ډېرې مثالی وبللې. اشرف غنی ویل
د نورو پروژو په شان د ایران او هند سره د چابهار تړون ډېر زیات ارزښت لري او دا یو مهم ګام و چې افغانستان به د لینډ لاک یعنی سمندر اتلار نه لرونکي ملک نه د هیوادونو ترمنځ په پل کې بدل کړي. د هند مرستې ډېرې زیاتې په زړه پورې دي.
شاهین حکومت مرستو لوجی د خلکو ژوند خښوي دي دا ډیر شفاف دي او هیڅ قسمه تار نه لري مونږ هیڅ قسمه خوفیه تړونه نه لرو بلکې دا باهمي اړیکې دي محمد اشرف غنی په خپل وینا کې د پاکستان قزاقستان او چین مننه وکړه چې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنسونو کوربتوب وکړي وو نوموړي په وینا کې ویل چې هیوادونو ته پراته چیلنجونه پیچلي دي خو دغه ننګونو مقابله به له نورو هیوادونو سره په ګډه کوي اشرف غنی ویل چې تیر کال په افغانستان کې ولسی خلکو ته ډیره زیاته مرګ جوړه اوختي وو او دا ممکن و چې د دې مخنیوي شوی وي د کانفرنس د پیلېدو مخکې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار افغانستان ولسمشر او هندي وزیر اعظم سره وکتل په دې موقع د هند وزیر اعظم نریندر مودي په وینا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه مننه وکړه چې د دوی په بلنه یې د هند سفر وکړو نریندر مودي په خپل وینا کې د امرتسر اخار تاریخي تناظر وړاندې کړو چې څنګه جی ټي روډ لاري با د سیمې نور هیوادونو ته تجارت کېده نوموړي ویل چې لډیر مودي رئیسی نړیوال او سیمه ییز طاقتونو له افغانستان سره په هر برخه کې مرستې کوي نوموړي د ایشیا زړه کانفرنس په اړه وویل زمونږ نننۍ غونډه د هغو ژمنو تصدیق کوي چې نړیوالو په افغانستان کې د پایدار امن او سیاسي استحکام لپاره کړي وي زمونږ خبرې او کارونه به په دې توجه وي او چې نیمګړې مشن سرته ورسي او هغه د افغانستان سره مرستې قبول دي افغانستان به له بهرنیو ګواښونو څخه ژغورو نریندر مودي په سیمه کې د ترهګرۍ په اړه وویل مونږ باید د ترهګرو نیټورک پر ضد لزړه کار وکړو چې په افغانستان کې د وینې تویولو او ویرې ترهې خورولو لویه وجه ده د افغانستان امن ثبات ته له بهر نه لوی خطر پېښ دی نریندر مودي زیاته کړه چې اقتصادي او پرمختیایي کارونو ترڅنګ مستحکم افغانستان سره به هر قسمه مرستې وکړي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان مرکزی حکومت د فاټا لپاره الیکشن کمشنر ټاکلی چې په کبالي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره حلقه بندۍ جوړی کی او دغه ټاکنو ته نورې لازمي تیاری ونیسي د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازي د حکومتي اقدام ته په کبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په لړ کې د یو مهم پرمختګ په توګه ګوري او دوی هیله مند دي چې دغه اصلاحاتو نور کارونه به هم ژر پیل شي د مشال لړیو خبریال سراج ظهیر رپورټ راکوي
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړي وایي چې د فټه اصلاحاتي عمل روان دی او د لړکی حکومت په فټه سیکرټریټ کې د الیکشن کمیشن دفتر پرانستا هم وکړه چې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندې به دغلته حلقه بندي کوي او نور د اوټونو عمل به هم تر سره کوي لو مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلماني مشر حاجی شاجی ګل د فټه لپاره د الیکشن کمیشنر د ټاکنې په حق لا وویل
ډیره د خوشحالي خبره ده چې الیکشن کمیشن سٹاف فاٹا سیکریٹریٹ تا شفٹ شو او اغا از اے کمشنر فار فاٹا صرف نور نہ صرف فاٹا اغا با ٹول دا سمرہ حلقہ بندیانے جوڑی گی پاگے بند کر شروع کرو اول دا لوکل باڈی دے پارا چکم دا لوکل باڈی الیکشن دے او دا غینا بعد دے 2018 دی صوبائی اسمبلی دی سیٹونو حلقے جوڑا اول نو دا یو غٹ پیشرفت تے
مشال ریڈیو چی دا قبائلی سی مولا پارا دا نوی ٹاکل شوی ریجنل الیکشن کمشنر انہیت اللہ خان وزیر نے پدی حق لو پختل نو ہاغا اوے
دیکھے باہر سے بھی ہلکا بندیا بھی دے فاٹا نو ریلیٹڈ الیکٹرول دی رولز ریگولیشن دی دا بٹول انشاءاللہ سٹ کی جی او دا غچ اوشی ورتا دا بلدیاتی الیکشن دے سر با فاٹا خلق انوال شی شیر با کی دے خپل اختیارات کے 2018 الیکشن روان دے اگے کے کدی چرے صبح سرا گڈ دل اگے کے 40-45 دے دے پر ایم پی ایز راشی چا نمائندگی نو دے اگے خلق کو بزیا اور ایم پی ای جوڑ شی ایم پی ای ڈرغٹ ساڑی دبئی منسٹران با پکی جوڑ شی ہو سکتا ہے دے فاٹا خلکو نہ وزیر اللہ خر راشی زکہ 40-45 میں مران چی یوز ای وی سدے صبح نہ اور سرا گڈ شی وزیر اللہ بے شاید راشی
د قبیلی سی مد عینی حیثیت بدلون لا پار د وزیر اعظم سلاکار سرتا جزیز پ مشری اصلاحاتی کمیٹی لخوا وڑان دکڑل شوی رپورٹ باندے پ قومی اسمبلی کی بحث شوی دے او سینٹ تا د بحث لا پار دا وڑان دکڑے شوی پ کوم چی د پارلیمان غڑی خوشبی ندی چی دا ب ډیر زر منظور کڑل شی سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر جنسای انتظامی چارواکو ځای مشرانو د سیمې د امنیت ټینګولو په مخه په خپلو کې د جرګو مرکو یو لړۍ پیل کړې په لوړګي کې د جرګې پر مهال پولیټیکل چارواکو ویل ځای مشران د سیمې د امنیت ذمہواری پر خپل غاړه واخلي خو ځینې مشران بیا وایي چې امنیت ټینګول د امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو مسولیت دی په دغه موضوع نور حال د فرهاد شنواری پر رپورټ کې
په دې لړ کې تیر ورځ په لوړګي جرګهال کې د یوې جرګې په مهال د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ځایي مشرانو ته د خپلې وینا په وخت وویل
په تیرا کې یو ایډیو شو په جمرود کې داسې یو دوه درې واقعات شو په ملګرو کې یو واقعي نیمه شو کوشش بداوی چې مونږه دا امن دا حالات په کنټرول کې وساتو تاسو به په آرام نه کینې په تاسو د ذمہواری ده یو کس په ماته وی چې دا دونه واقعیت خو دې په پیښور او مردان کې کیږي الته دې کیږي خو چې په خیبر ایجنسی کې ونه شي ولې به کیږي په تیرا کې به اوس خو لا ریټرن وشه اوس به بیا بار کیږي لس کاله به بیا په خیمو کې تیروي چې ان شاء الله ایډمنسٹریشن پاکستان آرمی او ایف سی بتاو سره ولاړوي هغه ستاسو نه شاته کیږي
نوموړ زیاته کړه چې مونږ هڅه کوو چې په خیبر کې هغه رنگ امن قائم کړو لکه پخوا چې وو
امن مونږ دغه شان وساتو دا علاقه داسې آزاد کړو چې څنګه به 1960 کې وو 1970 کې وو چې د پنجاب نه به فیملیز خلک زنانه او دا به راتلل بې خوف خطر او دلته لنډي ګوتل په بازارونو کې به شاپنګ کړو نو دغه به زمونږ ډېره غټه کامیابي ډېره غټه کامیابي به
په دې جرګه کې شریکو مشرانو پولیټیکل ایجنټ لا باور ورکړ چې دوی به د دغې سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي خو بیا د خیبر سیمې یو مشر رحمت الله وایي چې د امنیت ذمواري د امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ده او باید ځایي خلک دې په اجتماعي ذمواریو کې نه ځوروي
دا خو اجتماعي ذمواریو کې نه ده په کار ده خو مونږ ځکه دا خلک غواړي چې کم 40 ایف سی آر او کم دا قانون ده چې دا ختم کړای شي ټول مونږ خوښه چې ختم کړای شي ځکه چې په کې مونږ ته ډېر ستونزې یو ډېر
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخه باندې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلي دي او د حکومت واکمني پکې بحال شوې ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده لیکنه په یو برخه کې راغلی د پاکستان حکومت باید دا خبره ومني چې له قبایلو سره امتیازي سلوک کړی او له خپلو حقونو څخه دغه خلک ګنې بې برخې یا محرومه ساتل شوي دي د دې لیکنې مهم ټکی له ګلایا زاورو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي له اویا کالو راهیسې د پاکستان ریاست له برطانوي راج قانون څخه نه دی وتلې د پاکستان حکومت اوس هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو نه راوستلو لپاره پخوانی برطانوي راج ذمہوار ګرځوي رسپانه لیکي د برطانوي راج پر وخت قبایلي سیمې قصدن له بنیادي سهولتونو او سیاسي حیثیت ورکولو څخه محرومه ساتل شوې وي خو د پاکستان په آئین کې دغه سیمو سره هم ناانصافي شوې ده د پاکستان اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 220 وختم لاندې د پارلیمان یو قانون هم په قبایلي سیمو کې نشي عملي کېدی ورسپانه لیکي د قبایلي سیمو انتظامی چاري په سپریم کورټ او یا نور عدالتونو کې نشي چیلنج کېدی د دې ترڅنګ فاټا له بنیادي بشري حقوقو څخه هم بې برخې دي ورسپانه لیکي د پاکستان ولسمشر د آئین آرټیکل 220 وختم لاندې د برطانوي راج پشان پر هغه سیمو واکمني کوي ورسپانه د برطانوي راج پر وخت د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یعنی ایف سی آر قانون په اړه لیکي چې په دې قانون کې سو واري بدلون راوستل شول خو ختم نه کړل شو دا هغه قانون چې انګریزانو د پښتنو پر ضد جوړ کړی ول او سزاګانې به یې ورکولي خو د پاکستان حکومت اوس هم دغه قانون په خپل ځای ساتلی دی ورسپانه لیکي له نورو وختونو پرتله موجوده حالاتو کې قبایلي سیمې اصلاحاتو ته اړتیا لري په هغه سیمو کې د خلکو ژوند ښه کولو په سیاسي بهیر ورګډولو او بشري حقوقو ورکول د ریاست ذمہواري ده لومړی باید د پاکستان ریاست دا خبر ومني چې قبایلي سیمو سره یې امتیازي سلوک کړی دی په هغه سیمو کې ارزي ګامونه پورته کول له قبایلو سره ټوقي کولو په معنا دي ورسپانه په قبایلي سیمو کې مرحله وار جمهوریت او بشري حقوقو غزولو په اړه لیکي چې دا خبره د حکومتي ژمنو منافي ده باید د قبایلي سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې قانون سازۍ کې برخه واخلي نه چې 15 کاله پس د قانون برخه جوړ شي ورسپانه لیکي باید د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحات د هغه سیمو خلکو په خوخه عملي کړي نه چې خپل خوخه پرې وټپي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مشال رادیو د اوریدونکو د امین اشتل ګوند د بلوچستان صوبې مشرانو ویلي ټول پښتانه باید د باچا خان پر افکارو دغه پر وینا او د عمل کول په ترڅ کې سره یو موټی شي د دوی په خبره د پښتنو یووالی د وخت ضرورت دی د ان پی مشرانو د څرګندونې د پښتون مبارز عزیز ماما د ووم تلین په مناسبت جوړې غونډې تکړې تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې
د باچا خان او خان عبدالولی خان د قافلې ملګری او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ادیب لیکوال او قانوندان عزیز ماما د وم تلین په اړه یوه دستوره تېره ورځ په کوټه کې وسوه. په دستوره کې په ګڼ شمېر کې سیاسي کارکوونکو، لیکوالانو او سیاسي مشرانو ګډون درلود. و دستورې د په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي وویل چې عزیز ماما او د هغه ملګرو د پښتون قام د فکري سر لوړۍ په خاطر د غرو او جلاوطنۍ لاره ځانته کلو.
هغه مرکزی چې د ماما سره د تیری پر بنیاد د پیښو د پلیټفارم د عوامي نېشنل پارټي د پلیټفارم یا په غرور کې ناست و یا یې جلاوطني خپله کړې وه او یا د ده سیاست کوي. د څلور اویا، د دوه اویا، د ګریجویشن ډیګري یا د ماسټر ډیګري دا سینیر درلودي چې دا ټول خلک منم درته ناست دا چې نظام او راخص کې د ارباب غلام پورې د صاحبجان پورې د هر ملګري پورې تاسو باور وکړئ دا
د عزیز ماما سره د جلاوطنۍ ملګری او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکرتر اجي نظام الدین د عزیز ماما د مبارزې په اړه راته وویل.
ولی خان بابا چې کلم په جیل کې و په حیدرآباد سازش کیس کې بدترین جیل و هغه وخت پر دې ځوانان راولاړ سو د پښتون فیډریشن په هغه کې عزیز الله ماما و دا موږ تقریبا 15 ځوانانو چې موږ دلته وهل ټکولو بیا موږ ولاړو افغانستان ته. ماما کې دا یو شی و چې هغه پر خپل پښتو مین و، پر خپل تاریخ مین و، پر خپل افغانیت مین و.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان پخوانی مشر ډاکټر عنایت الله په خپله وینا کې و عزیز ماما ته څه په داسې انداز کې د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړه.
عزیز ماما په صحیح مانو کې یو رښتینی کم پرسته، ضرورتمند، پاک او صاف، د هر قسم د حرص مبارا شخصیت. په صحیح مانو کې یو ترقی پسند کم پرسته و، شاوانس نو انتها پسند نه و.
وینا کوونکو زیاته کړه چې نن یو ځل بیا پښتون وطن د بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او د وخت تقاضا ده چې د باچا خان د تکلارې په رڼا کې په کار دی چې د دغه ستونزو د هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې وساتو. دوی پر کارکوونکو غږ وکړی چې هغه د باچا خان او عزیز ماما پیغام د هر پښتانه وکور ته ورسوي او د پښتنو د ټولنې څخه دی په ظلم او تیری ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا مزدوران خزی وای د ژوند په هر ډګر کې لستون سره مخامخ دي. دوی په خبره د صحت، تعلیم او همدارز روزګار په شوبو کې امتیازي چلن ورسره کیږي. د مزدور خزی حکومت غواړي چې د ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي. ملیحه میرزاده رپورت لري.
د دسمبر 3 د مازورانو نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. د خیبر پختونخوا مازور زنانه وایي یوازې دا ورځ منځل کافی نه دی، بلکې پکار ده چې دوی ته د ټولنې د نورو خلکو په شان د ښه ژوند موقع په لاس ورکړل شي. په پیښور کې د خزینه مازورانو د اتحادیې مشره افشا افریدی وایي که څه هم صوبایي حکومت د مازورانو لپاره پالیسیانې جوړې کړې دي، خو څه خاص عمل پرې نه کیږي چې لامل دوی د تعلیم، صحت او روزګار سربیره نور یو شمېر ستونزې لري.
حد پر خپل کار کوي خو په هغه کې زموږ زنانه چې کومې مزدوري کوي د پاره د صحت نه کیږي لګیا دي. د سبق اسی ته ډیره وخت مسله ده، د صحت وو ته مسله ده، خو هنر زده کی بیا هنر هغه د خپل د ذریعہ معاش نشي جوړول. ته موږ وو ترانسپورټیشن مسله ده چې کوم نوکری وی هغه یو سړي ته ذات ته ورکی خو زنانه ذات کې دلته کې بیا شاته پاتې شي. موږ ویل چیر راشي خو دا غي دوم نه پته کیسه ده درجه زموږ ډیر مزدوران خړې کې دی وجنه شاته پاتې شي.
بل خو د کوز ازلی اسمبلی غړی سایرا شمس القمر وای چې د مازورانو د مسلو حل یوازې دوی ته په جدا وزارت ورکولو کې دی.
یو ان چې کوم چارټر زه په تاسو مو د سیبلټي بابا ټول دنیا کې امپلیمنت شي د ورلد وایډ شي. دا چې وایي چې په باندې او فدرل حکومت نه زموږه ډیماند ده چې موږ په چیټ سلاټ کې چې کوم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې یا ناغه زموږ په مسلو باندې نه پیلي. بل دا چې پاکستان کې جاب نه نشته او چې
په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو د چارو لپاره یو ځانګړی کونسل جوړ دی چې د ولسی خیر ښېګړې وزارت یا څانګې لاندې کار کوي. د ښځو پرمختګ او د ټولنې د خیر ښېګړې د چارو صوبایي کمیټې غړي ملک نور سلیم وایي چې که څه هم د زنانه مزدورانو لپاره کوم نوی پروګرام د حکومت لخوا نه دی شروع شوی، خو دوی په مجموعي ډول د مزدورانو د بهتري لپاره وړاندیزونه حکومت ته وخت په وخت ورکوي.
موږ د مزدورانو د مرکزونو دورې کوو او ګورو چې هلته څه اسانتیاوې شته او کنه، او څه داسې اقدامات کولی شو چې مزدوران ورسره د ټولنې فعال رکن وګرځي. نو په دې لړ کې مو کافي ګامونه پورته کړي دي. په پېښور کې د مزدورانو مرکز کې خوالی راوستو او هلته د موجودو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره مو حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي. موږ غواړو چې خزینه مزدورانو ته په روزګار کې برابره برخه ترلاسه شي او حوصله افزایی کول غواړو چې مخه تراشي.
د خیبر پختونخوا مزدور زنانه وایي چې دوی هم د ټولنې یو برخه دي او کوم سهولتونه ورته ورکړل شي نو نه یوازې خجون تیرول شي بلکې د انجینرۍ، طب او دغه شان نورو مسلکونو کې هم پرمختګ کولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې وایي سږ کال په یادو صوبو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي چې غټ لاملونه یې د تعلیم کمی او د قوانینو نه عملی کېدل دي. خو حکومتي چارواکي به دا کوي چې د ځینو ګامونو پورته کولو وروسته د ښځو حقونه تر ډیره بریده خوندي شوي دي. یعنی ساجمل رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د ښځو پر ضد په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې هم د نومبر د 15مې نه واخلې د دسمبر تر 10مې پورې د عورت فاونډیشن ادارې لخوا د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوي 14 ورځنی کمپاین دوام لري. د عورت فاونډیشن یو مشره سایمه منیر وایي سږ کال په خیبر پختونخوا کې د ښځو غیرت په نامه وژنې او خودکشیانې خطرناکې کچې ته پورته شوې دي. سایمه منیر زیاتوي په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد ډېرې پېښې رپورټ کیږي، خو دې برخه کې حکومت لا تر اوسه هیڅ سم قانون سازی نه ده کړې.
عورت فاونډیشن 98 نه دا کمپین شروع کړی او صرف دا دی چې دا د ښځو خلاف د سونو تشدد کیږي پاکستان کې د ښځو د جنګو خلاف. دا حکومت ته او پالیسي ساز چې څوک دی دلته دا سپیشلی دا د ښځو مرډر کیسز کې دا ډېر زیات دي. نو دا هم دې ټول لپاره دا کمپین دی.
سایمه منیر زیاتوي په خبر پښتونخوا کې نه یوازې د ښځو ضد تشدد پیښې زیاتې شوې دي، بلکې ښځې د تعلیم او په جایداد کې د خپلې برخې نه ترلاسه کولو ستونزو سره مخ. دا په داسې حال کې دا چې د روستیو کې الف اعلان ادارې مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان کې زیاتره په پښتنو سیمو کې ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د جینکو ده. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوای سملې غړي نگینا خان وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د ښځو د حقونو یقیني کولو او تشدد ختمولو لپاره په قانون سازۍ کار کوي.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی هغه پایپ لاین باندې دی کار لګیا دی هغه باندې کېږي چې څنګه پوره کوشش هم دی چې موږ د تنور کې دا بل پېښ کړو. آنلاین رپورټ هم چې کوم دی موږ سیستم یو شروع شوی دی چې مطلب کو فرض کټانې ته یو قسم شتلن آنلاین هم خپل اف آی آر درج کولی شي. نو د سیزونو سره خامخا لږ ډېر چې کوم دی سیزونو کې کمی راځي.
د بشري حقوقو ادارې بیا د بلوچستان په اړه وایي چې په دغو سیمو کې میډیا زیاته فعال نه ده چې لږ چې د خصو پر ضد د تشدد پېښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر طاهر حسین وایي په دغه صوبه کې روس تر بلې د خصو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتېږي چې مهمه وجه په خلکو کې د تعلیم کمی دی.
یته خاور کې خو بیا هم تعلیم او هغه ډېر خاصه دلته د موږ صوبه پکې ساتل کېږي. اسپیشلی زنانو لپاره ډېر پرابلم شته. ډومېسټک وایلنس هم زیاته ده، تیزابګردي یا ایسیډ تھروینګ باوجود چې اکټم رااله دغه باوجود هم خو وایلنس کې کمی شوه نه ده. او مونږ سره خو دولس تقریبا کیسونه رپورټ شوی ده چې په هغه فیضاب اچول شوی ده او د غیرت په نامه چې قتل شوی ده هغه هم ډېر ده تقریبا سلویشت قریب شته دغه.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د بلوچستان اسمبلی غړي سپوږمۍ اچکزی وایي دا مهال په صوبایي اسمبلی کې دولس ښځینه غړي دي او د ټولو دا هڅه ده چې حکومت د ښځو حقونو په اړه قوانین جوړ کړي.
کار کېږي هم حکومتي سطح باندې او هم د ان جی اوز خپل کوششونه کوي. موږ د حکومت راتګه بعد په دې کې چونکې دا بل هم پاس شو په دې کې دا دوه بلان موږ پاس کړو چونکې یو دا دغه بل پاس شو هراسمنت شو او بل بل چې دا هم دې سره ریلیټډ نه دی هغه چایلډ پروټکشن دی لیکن په دې باندې حکومت کوشش کوي.
د بشري حقونو کارکوونکي وایي که څه هم د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو د ښځو حقونو باوري کول لپاره ځینې بلونه منصور کړي خو باید چې هغه په سمه توګه عملي هم کړي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوردن کو مشال ریډیو تتا سو وګي په پیښور کې د مخام څلور نیمه بجې شوې د انیسی اجملنا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن د هند په امرتسر کې د ایشیا سره کانفرنس پر مهال په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د یوې ګډې او با مقصد ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کړی دی. هلته د کانفرنس په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي پاکستان په افغانستان کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره د 1500 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده چې د ترهګرۍ ضد کارول به یې زیاته خوي. د قبایلي سیمو لپاره ټاکل شوی نوی انتخاباتي کمشنر وای په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو وروسته بعد د سیمو خلکو ته ډیر اختیارات په لاس ورشي. نن عنایت الله خان وزیر مشال ریډیو ته ویل دوی په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں کوي. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای باید ملکانان امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي. د لړکی پرند خبر ایجنسی له قومي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ یو جرګه وکړه. د جرګه کې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ملکانانو ته خبرداري ورکړي چې د اجتماعي سیمواري څخه د بچ کېدو لپاره باید د امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي. د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي نگینه خان وایي دوی پر ښځو د تشدد ختمولو لپاره پر هغه قانون بیا کار پیل کړی چې د وروستیو کې د مشورې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته د لیږلو وروسته رد شوی و. نوموړی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بل سره به د ښځو حقونه تر ډیره خوندي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو په لاس د یو زده کوونکي په دار زړول ستر جرم بللی او پولیسو ته حکم کړی چې په دغه ځای کې د وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي. پرندې وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د چک ولسوالۍ په سیو کلي کې د جمعې په ورځ د خلکو مخکې په دار زړول شوی د ځوان فیض الرحمان نومېده. هغه امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپل پوستا یا چک پوسټ پرېښوه له ولسمشر باراک اوباما څخه د هغه د معاف کولو غوښتنه کړې ده. وایټ هاوس پرون تایید کړه چې بوی بریکډال مخکې تر دې چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 20 واک ترلاسه کړي دا غوښتنه کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشترک ورځپاڼه خپل اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دو لړکی په پیښور کې شوی دستور کې د قبایلو ترمنځ جګړې د فاټه اصلاحات نور هم متاثر کړه او لدې داسې ښکاري چې ځینې خلک د عمل سبوتاژ کول غواړي. خو قبایلي اولس او مشرانو لپاره دې سوچ کول پکار دي چې هغوی ولې د دې سازش برخه جوړیږي. د اداري په وینا بل پلو اصلاحاتي رپورټ کې خو ډیرې غټې غټې خبرې لیکلې شوې خو حقیقت لدی بل شان دی. نو که اوس صرف د قانون سازۍ او تش په نوم د اصلاحاتو راوستلو که څوک مخالفت وکړي او که څوک حمایت قبایلو ته به هیڅ فایده نه رسی. اداریه زیاتوي که حکومت په قبایلو کې د بدلون په اړه سنجیده وي نو لدی عمل شروع کول وړاندې دي د کډوالو واپسي باور کړي، د تعلیم او صحت اسانی دي ورکړي، ځوانانو لدی د روزګار موقع پیدا کړي، نو بیا به څوک ګوتې نه پورته کوي چې د فاټ اصلاحاتو په لار کې خندان وګرځي. اداري اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې د اصلاحاتو راوستو سره سره دي دی اړخ ته هم توجه ورکړي چې د قبلي قبایلي اولس په اصلاحاتو باندې رضامندي ښکاره کړي او چې څوک هم د دې مخالفت کوي نو دارنګ به د هغوی غوښتنه هم پوره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د پاکستان مرکزي بینک یو وار بیا د سینټ قائمه کمیټې ته د قرضو په حواله معلومات ورنکړل او دریض یې دی چې دوی د معلومات ورکولو پابند نه دي. په کومه چې قائمه کمیټې وویل چې د آئین او قانون مطابق ټولې ادارې پارلیمان ته د معلوماتو ورکولو پابند دي. اداري وایي په ښکاره خو د دواړو ادارو دریض سم دی خو دې لړکې به د مؤثره قانون سازي او کړنلارې جوړولو ضرورت وي چې دارنګ نه یوازې دوه ادارې خپلو کې له ټکره بچ شي بلکې د قرضو د لارې درغلي یا کرپشن هم ودرول شي. اداري د قائمه کمیټې د چیرمن جهانزیب جمالدین لخلی لیکي چې د خفیه ایجنسو په معلوماتو باندې په پارلیمان کې ان کیمرا بریفینګ کې دی شي نو د قرضو معاف کولو معامله پټول کومه د قانوني مفادو خبره ده. اداري اخر کې لیکي چې وکتل شینو یو شمیر سیاستدانان بیوروکراتس په قرضو معاف کولو کې ککړ دي او په ادارو کې ناز ځنی علاقار د دې د کرپشن پټولو لپاره کار کوي چې له قبلې د پاکستان اقتصاد کمزوري شوی دی نو په داسې صورتحال کې له پاکستان نه رشوت او درغلي ختمول ډیر ضروری دي او سیاستدانانو او ادارو له د ټولو اول د پاکستان نظریه په ذهن کې ساتل پکار ده او هم په دې کې د دې وطن سلامتی یاده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند په امرتسر کې د افغانستان د امنیت پر موضوع د خبرو لپاره د آسیا ژله کانفرنس جوړېدو او رایټرز خبري ایجنټس بیا هم له افغانستان سره د تجارت په برخه کې د هند حکومت د مرستو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه یې فرخنده اسد اوروي.
انډین ایکسپریس لیکي د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا ژله کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تللی دی. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او پرمختګ په اړه خبرې روانې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې چې د پاکستان او هند اړیکې د روان کال په سپتمبر کې د تاوتریخوالي ښکار شوې او لا هم خپل ځای لا نه دی راغلی. دا به د ایشیا ژله استنبول بهیر شپږمه غونډه وي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او بعد بحث کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به هم د کانفرنس ته وینا کوي. د دې غونډې وړاندې هند او افغانستان دواړو دا ویلي دي چې په سیمه کې ترهګري د پاکستان له خاورې خوريږي او دغه د سیمې د امنیت لپاره یو لوی خطر دی چې باید دغه هیواد د خپلو ګاونډیو د اندېښنو په اړه ځواب ورکړي. په کانفرنس کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو ستراتیژي خپلولو هم خبرې کیږي. هند وایي د پاکستان له خاورې ترهګر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او په نورو سیمو کې ترهګري او بدامنی خوروي خو پاکستان بیا دغه تورونه ناسم ګڼي. که څه هم دغه کانفرنس د سیمې د امنیت په اړه دی خو دې کې به د چابهار او ټاپي په منصوبو هم خبرې کیږي. بلخوا رویټرز لیکي هند او پاکستان د سامانونو د وړلو لپاره د یوې نوې منصوبې اعلان کوي چې تر مخه به یې په هوایي لارو اوس د دواړو ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره د سامانونو وړل راوړل کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې په دې اړه له یو بل سره ولیدل. افغانستان د بهرنۍ نړۍ سره د کراچۍ له لارې تجارت او سوداګري کوي خو د هند نه افغانستان ته د دغې لارې سامانونه نشي راوړل کېدی. د افغانستان د سوداګرۍ او مالی پالیسیو یو چارواکي خالد پاینده بیا وایي د دغې هوایي لارې به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو وړل راوړل ډېر اسانه شي او د افغانستان ګڼ سامانونه خاص کر اوچې او شنې میوې به یو لوی مارکیټ ځانته پیدا کړي او دواړه هیوادونه به پر نړیوالو ډګرونو د دې لپاره پوره بندوبست اهم کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس یو رپورټ وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تایوان هیواد له ولسمشر سره په کډیو ټلیفوني خبرو پخیمانی نه راوړي. د رپورټ تر مخه داسې اندېښنې دي چې د نوموړي د دغه کار له امله د امریکا او چین اړیکې ښایي خراب شي. تفصیل منور شاورو.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورټ کې راغلي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تایوان د ولسمشر سای انګ وین سره ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې پرون د چین د خارجه چارو وزیر وانګ یی وویل دا تایوان یو وړوکه چل کړی دی خو چین تمه کوي چې دا به د چین او امریکا ترمنځ په اوږدمهاله اړیکو اثر ونه غورځوي. هلته د هانګ کانګ فینکس ټی وی د چین د خارجه چارو د وزیر وانګ یی د خولی وای د امریکا او چین تعلقات د متحد چین په اساس قائم دي او تمه کوي چې دا به زیانمن نشي. چینی چارواکو ویلی په دې اړه یې امریکا ته شکایت کړی او په دې ټینګار کوي چې د دوی په اند جدا شوې جزیره یعنی تایوان به ورسره یو ځای کیږي. دا ریپورت وړاندې لیکي ټرمپ د جمعې ورځې خبرو په اړه د ردعمل په جواب کې ویلي چې دغه ټلیفون ورته تایواني ولسمشر د مبارکۍ لپاره کړی وو او د حیران دی چې هیواد یې په تایوان د اربونو ډالرو پوځي سامانونه خرڅوي خو د هغې هیواد د ولسمشر د مبارکۍ ټلیفون ته به جواب نه وایي. په 2009 کال کې د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په تایوان د 14 اربو ډالرو د وسلو خرڅولو منظوري ورکړه. د دې ریپورت تر مخه د تایوان مسله د چین او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې ډیره حساسه نقطه ده. چین تایوان خپل برخه ګڼي او که اړتیا یې وویني نو په زور یې له ځان سره په یو ځای کولو یقین ساتي. تایوان په 1948 کال کې له چین جدا شوی دی او امریکا د چین د خپلواکۍ احترام کوي خو تایوان پکې یو متنازعه مسله بولي. داراز چین د تایوان له ولسمشر سره په خبرو د دوی رسمي پیژندنه نه مني. ریپورت لیکي چې د منتخب ولسمشر ټرمپ لخوا له سفارتي روایتو مخ اړونه په اول وار نه ده. د اتم نومبر په انتخاباتو کې د بریا راهیسې نوموړي یو شمېر نړیوالو مشرانو سره د خارجه چارو د وزارت د سلا پرته خبرې اترې کړې دي خو د امریکا د وایټ هاوس لخوا ویل شوی چې د تایوان د ولسمشر سره د ټرمپ ټلیفوني خبرې په دغه سیمه کې د امریکایي تګلارو د بدلون اشاره نه ده.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د روسیې چارواکي په شمالي کافکاز کې د اسلامي دولت ډلې د هیوا مشر د وجل کېدو خبر ورکوي. د رپورټونو تر مخه رستم اصل دروف د خپل څلورو ملګرو سره د داغستان د مرکز مختکلا په لمنه کې د عملیاتو په جریان کې وجل شوی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي په هغو عملیاتو کې چې د روسیې امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې ترسره کړل پکې رستم اصل داروف له خپلو څلورو ملګرو سره ووژل شو. دغه اداره په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي دغه عملیات د اکشن بې پورز د داغستان مرکز مخچکلا په څنډه کې پر یو شخصي کور ترسره شول چې په ترڅ کې یو زیات شمېر وسلې مهمات او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شول. رستم اصل داروف چې په شیخ ابو محمد القادری پیژندل شوی و د اسلامي دولت ډلې لخوا د قفقاز د نوې اعلان شوې ولایت لپاره د دې ډلې لخوا امیر ټاکل شوی و. د روسیې امنیتي چارواکو اصل داروف له 2012 میلادي کال راهیسې په داغستان کې د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه پیژنده. نوموړي په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی و. د روسیې د امنیتي خدماتو اداره وایي کله چې نوموړی د خپل سر اعلان شوی قفقاز امارت کې د یوې تروریستي ډلې مشر و په 2013 کال یې په والګاګراد کې دوه ځان وژونکې حملې تنظیم کړې وې چې په ترڅ کې څلور دش انتنه وجل شوی وو. دغه ادارې نوموړی د غراز د مخچ کلا په لوی لار کې 2014 میلادي کال په بم چاودنه هم تورن کړی و چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شول او یو سلو شل تنه نور ژوبل شول. واشنگتن په 2015 میلادي کال اصل داروف یو بهرنی ترورس نوموړی او بندیزونه پرې لګولی وو. د روان میلادي کال په اکتوبر کې د روسي حکومت د هغه د پټ ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 15 میلیونه روبل چې 28000 ډالر کېږي جایزه اعلان کړه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې ایا د هغه د اوسېدو پټ ځای به د معلوماتو په نتیجه کې پیدا شوی وي او کنه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. په کابل کې د عدالت په نوم دی او بنسټ غړي وایي هغه کسان باید ونیول شي چې په میدان وردګ ولایت کې د انجینیر فیض الرحمن په نوم یو ځوان محصل اعدام کړي. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د انجینیر فیض الرحمن اعدامونکي ونیسي. له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پلی ټکنیک پوهنتون د څلورم کال د محصل د مول خلک او مدني ټولنې په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکی عمل دی. د دې بنسټ مشر حمیدی وردک په داسې حال کې چې سترګې یې له اوښ کوډکې وي په ژړغوني غږ داسې وویل:
هغه انجینر چې په لسو افغانیو یې کانکور ولوست کامیاب شو، خو هغه یې هم پرې نه خود. خو لطفاً لطفاً بیا باید امنیتي ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس و او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی و او نه یې هم په چا تیری کړی و. یوازې محصل و او غوښتل یې چې خپله آینده جوړه کړي.
د میرمن وردک په خبره کچېرې د دغه کار خپل سرو اعدامونو او وژنو مخه ونه نیول سي، نو دا لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان سي. د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولي تخنیک پوهنتون د څلورم کال محصل د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې په وسلو سنبال کسان تر سترګو کېږي، د میدان وردګو د چک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی. خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د فیض الرحمن مړی د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوریدونکو، د باختر ستوري یونیس پروگرام درته وړاندې کوو چې د پرونه په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه کتابتون په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا ولایت کې د وطنفال زلمی بنسټ تر چتر لاندې د کتابتونونو د جوړېدو په اړه یو مرکه ولرو، او په اخیره کې به په ګډ ترنم یو سروکي اورېدو ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو. تیره اونۍ له پکتیا څخه د ولایتي شورا د یو شمېر غړو په ګډون قومي مشران، فرهنګیان او مدني فعالان ننګرهار ته په فرهنګي سفر راغلي ول چې پترس کې په کامه کې د حمزه کتابتون څخه هم لیدنه وکړه. نور حال په رپورټ کې درکوو. حمزه کتابتون چې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې استاد محمد اسب سمیم په خپل شخصي لګښت جوړ کړی، پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک ورځي او د خپل ذوق سره سم کتابونه مطالعه کوي. تیره اونۍ له پکتیا څخه د فرهنګیانو په ملتیا د ولایتي شورا غړي، قومي مشران او مدني فعالان کامې ته ورغلي ول او د حمزه کتابتون څخه یې لیدنه وکړه. قومی مشر جلاد خان منگل د کتابتون په لیدو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته موږ چې ګورو مختلف نوع علمی اصحاب کې موجود دي، او د مطالعې د پوره خاص درسته زمینه برابره کړې ده. سمیم استاد چې په واقعا د پښتنو یو ځلانده ستوری دی، او په دې شکل ستوری دی نور اله زموږ په ټولنه، زموږ په خلکو کې پیدا کی، تر څو راتلونکی نسل د داسې ځلاندو ستوریو لار تعقیب کی چې په آینده کې د دې زده کړو په وجود کې موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د سیالۍ په قطار کې ودرې.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان احدی وویل: که موږ په ټول افغانستان کې داسې غنی کتابتونونه ولرو، او زموږ ځوانان مطالعه وکړي، د پردیو د کلتوري ارغل څخه به په امان کې پاتې شو.
دا یو علمي خزانه ده، علمي اثر دی. او که چیرې موږ د دې کتابونو څخه ګټه پورته کړو، د پردیو د ارغل څخه به خلاص شو، پردیو کلتور څخه به خلاص شو، خپل افغاني غرور به نور پیاوړی کړو، او د خپل تاریخ نه به خبره اوسېږو. او نو موږ د افغانستان لپاره دغه کتابتون یو غټ بیت المال بولو، او دا یو غټه بودیجه بولو، او داسې بودیجه بولو چې نه خلاصون لري او نه زړښت لري. د دې بودیجې څخه باید لازمه استفاده وشي.
قومي مشر اجي خوانی جهانی له استاد سمیم نه هیله وکړه چې د پکتیا ځوانانو ته لارښوونه وکړي چې په خپلو سیمو کې ورته کتابتونونه پرانیزي.
ډیر خوشاله سم چې نن د حمزه صاحب کتابتون کې موږ ولاړ یو، او ګورو چې په ننګرهار کې د سپل وړ سطحه یو کتابتون یا کتابخانه موجوده ده. تاسو پوهیږئ چې د نړۍ کامیابی، د انسان کامیابی، د یو ملک کامیابی دا ټوله په کتاب کې نغښتې ده. کله چې دغسې کتابخانې جوړې سي، خلک راسي، لوستونکي سي، افغانستان د نورو نړۍ سره په مقابله کې برابرېږي. او له استاد نه موږ هیله دا ده چې د پکتیا ولسونو ته او د پکتیا خلکو ته، د پکتیا له هغو ځوانانو سره همدغسې لارښوونه ورته وکړي چې په پکتیا کې دغسې یو برجسته کتابتون ولرو، او ټول د موږ ورونه او خوندې ترې استفاده وکړي.
استاد محمد اسب سمیم خوخی سرګنده کړ چې د پکتیا قومي مشرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو له حمزه کتابتون څخه لیدنه وکړه.
د خاغلو ملمنو دراته ډیر زیات هر کله کوم دوی د قدمونو ما د فار په دمر تکلیف په لار غاللې، او یو دې هدف او مخ هم دا و چې مونږ په لار کې کار څنګه نوري خبرې مرادي په من کې خو مونږ یو ځل او رسته مخ هم د حمزه کتابتون لیدل دي. ما د فار خو دې نه زیات د ویړ خبره نه یې ځکه ضرور ګم چې د کتاب مینوال ان شاء الله زموږ ټول ګلو سره مزياتي چې دغه سدرنې سټي دغه قومي مشران چې خپل ټول قومي ستونزې په کور پرې خېدي د کتاب د مشال لپاره تر کامیر غړي
دی. وایي چې په حمزه کتابتون کې د 13 سلويختو کلونو د کتابونو د راټولولو زیرمه ده چې نږدې 10,000 ادبي، علمي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پکې کتابونه شته چې پر پښتو سربیره پکې فارسی، اردو، عربي او انګریزي کتابونه هم موندل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پکتیا کې د وطنفال زلمی بنسټ تر چتر لاندې یو شمیر ځوان مدني فعالان یو ځای شوي او غواړي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي. د دغه بنسټ له مشر منور اندیل سره مو په همدې اړه مرکې اورېدو ته رابولم.
اندیل صاحب، دا راته ووایي چې د وطنفال زلمی بنسټ له لوري چې تاسو کوم کمپاین په پکتیا کې پیل کړی دی چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کتابخانې پرانیزي، څومره وخت کېږي چې تاسو پیل کړی دی او په دغومره وخت کې تاسو څومره مخته تللي؟
موږ د کتاب راټولولو کمپاین د فیسبوک د لارې پیل کړی و تقریبا یو نیمه میاشت وړاندې. کله چې موږ د فیسبوک د لارې د اعلان وکړو چې موږ د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړو، ډېر هرکلی وشو. فیسبوک د لارې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه او همداشان پکتیا کې زګ زیات ښار کلی وشو، نو موږ ته انرژي راکړه او هڅه په دې لارې کې وکړه. د کمپاین بیا یو میاشت وړاندې بیا رسمي پرانیستو وکړه پکتیا کې، یو لوی غونډې په ترڅ کې دغه کمپاین پرانیست چې په غیلټ کې هم زیات شمیر کتابونه په همدغه دې پرانیستې غونډه کې موږ راټول کړل چې تقریبا تر 4,000 شاوخوا پورې وو.
تاسو 4,000 کتابونه راټول کړی دي، په کومه ولسوالۍ کې مو کتابتون پرانیستې؟
نه، تر اوسه کې کتابتون نه دی پرانیستې. کومه ولسوالۍ کې موږ هڅه کوو چې پیل کې کم ټارګټ چې موږ ټاکلی تقریبا 25,000 پورې کتابونه راټول کړو، وروسته له هغې نه بیا ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته کتابتونونه پرانیزو. تر اوسه پورې موږ مجموعي کتابونه چې راټول کړي دي موږ دفتر ته خلکو راوړي دي پکتیا کې، یا زموږ سره مرستې شوې دي فیسبوک تلارې نه، یا ځینې جوړښتونه یا نور بنسټونو موږ ته سره مرستې کړي دي اشخاصو. نو تقریبا 2,000 پورې کتابونه موږ راټول کړي دي. زموږ سره په دفتر کې ځینې شته دي، ځینې را د خلکو تر وادو پورې ځنډېدلې دي، تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
څه فکر کوئ چې که تاسو دغه 15,000 ټارګټ پوره کړی شو او بیا دغه خپل هوډ ته ځان ورسوي چې تاسو به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزئ؟ د پکتیا ځینې ولسوالۍ خو به داسې وي که نه چې نام نیو وی پکی فکر نہ کوی چې د دولت مخالفین به ممانعت وکي
فکر نہ کوی چې مخالفین ممانعت وکي ځکه چې دغه یو ملي چاره ده او په اسلامي کتابونو مشتبه کتابونو کې زیاده برخه موږ دې ته توجه کړل چې زیات شمیر دینی کتابونه پکې واخلو او یو برخه بیا تاریخي او عامه ذهن ترکون کې فکر جوړون کې کتابونه پکې وي موږ په دې ډاډه یو چې حکومت سوالای کې مخنیوي نه کې دا وزیر چې پکتیا ځین ولسوالۍ نام نه دی او ورسره ترڅنګ تعلیمي کچا هم پکې ټیټه ده خو موږ په دې برخه کې بیا د پکتیا د معارف یا پوهنې ریاست سره ناسې کړې دي چې تر څو په غو ولسوالۍ کې د خلکو د یا د پوهنې ریاست او یا د مغ ځای د مشرانو په مرسته باندې موږ دغه چاره منظمه او خطر سره کړو تر څو همغلته هم پایلې پاتې شي موږ پلان لرو چې زموږ د کتابخانې چې موږ 5000 کتابونه ترلاسه کړو دا به دا نه وي چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دایمي به دغه جریان ساتو تر څو دغه کتابتونونه لا بډای کولای بډای کو دغه بدای من دون څخه موږ سره نه کوو او د خلکو د لا خدمت لپاره به چمتو کوو
تاسو یوازې د کتابتونونو د پرانستي هوټ کړي دی او کنه ځوانان مطالعه ته هم هڅوي
هم دغه مشترک کې زمینی موخه ده تر څو چې کله خلک مطالعه ته ونه هڅو یا خلک د مطالعه پر ځای باندې پوینې شنو غا د کتابتونونو جوړول ارزښت نه لري نو موږ فکر کوو چې تر څو پورې موږ چې د خلکو د غلیوالتیا ګورو یا په سیمو کې زموږ سره د خلکو اړیکو ګورو دا مخته ډاډ راکې چې په سیمو کې د خلکو ذهنیتونه تر یو حد جوړ دي تر یو حد موږ بیا هڅه کوو چې د ذهنیتونه جوړ کو او مطالعه ته خلک راوه څو قسم پکتیا تاسو ته پته شته چې هم را مطالعه سره مینوال خلک نه لري خو په یو کچه شته موږ به هڅه کوو چې دغه په مرسته باندې نور لیوال د مطالعه پیدا کو او د مطالعه دود عام
تاسو چې په کوم ولسوالیو کې کتابتونونه پرانځي اغل ته به ودانه د جوړولو سبندو بس کوي کتابتون ته د دې په خاطر مو په ولسوالیو کې خلکو سره لیدلی
موږ ځینې لیدنې کتنې کړې دي په ولسوالیو کې ځینې داسې کسان شته چې دا طلب دي ته تیار دي چې د خپل کور کې یا د خپل کور یې د خپل انګړي وساحه د کتابخانې ته ځانګړي کې یو لارې دغه دا او بل لارې موږ هڅه کوو چې کچې ته په دې باندې ځینې ولسوالیو کې بریالي نشو دا طلب ملګري پیدا نه کړي چې ژمن وي او د کتابتون څخه ساتنه وکړي شي موږ بیا د پوهنې ریاست سره په توافق باندې د غو په مرسته باندې یو څه کوو چې ځینې ولسوالیو کې په کونځیو کې ځینې کتابتونونه پرانیزو چې هغه موظف کس ولري یا هم د نورو ملګرو نه تر اوسه پورې زموږ د کمپاین پیل دی او موږ هڅه کوو چې دې ته ډونران پیدا کړو ملګري چې هلته د کتابتون لپاره موږ ته ځانګړی ځای په واک کې راکړي هغې لپاره مصارف ورکړي او تر څو دغه کار ښه تر مخ ته لاړ وي
په دغه بنسټ کې تاسو سره تر اوسه پورې څو تنه ځوانان ژمن ځوانان راغلي دي
ځوانان خو ډېر شته دي خو زموږ سره 15 ملګري هغه دي چې هغه یعنی روزانه کار کوي روزانه په دې کتابونو پسې ګرځي بیلابیل اشخاص سره ناستې لري بیلابیل ادارو سره ناستې لري تر څو کتابونه راټول کړي 15 نفر موږ سره شته چې په ترکیب کې لنجونو څخه هم درې نجونو زموږ سره دي چې هغې هم په دې هڅه کې دي چې د کتابتونونو په لاغني کولو کې ښه رول ولري او زموږ دغه چار مثبته تمامه کړي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د بغجمال کریمی او غلام اساق جبارخیل په غبرګو اوازونو کې یو سرو کې چې په خکولی ترنم سره یې ویلې ده
توب جوړی نانو پاتل لیا مازګر دې توب جوړی نا او اول مینا خړل ګل نانو اوس پتالا باغچو کې پا زما لغرو نو پنا یارانو سپین سپوک مئی تا سلام کڑا سلام بکڑا ما
سلام بکڑا ما نو پاتلا لیا ماز دگر دے
اوب دیوڑی نا نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوب دیوڑی نا ولاس دلستو لیکی خکار شنو لکا خامار چخل کے لال نیولے وینا
نیولے وینا نو
گردے اوپ دیوڑنا خلب دیار لوینو کی ایک دم وی وچشن کے باخ کی گل گلاب و شرم وینا یو شرم وینا نو پاچلا لیا مازی گردے اوپ دیوڑنا ستاب زمان نگی لکی گی زار زماد کور پا خلکونا رسیلا سنا نو پتلا لیا مازی گردے اوب دیوڑنا نو پتلا لیا مازی گردے اوب دیوڑنا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاد او آباد وسی.
پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.